مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې متحد ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته تر پایه سره اوسئ. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی او د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په خوب درېدو په هدف خپل غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس 346 تازه پیښې ثبت شوې. تر اوسه له دغه وایروس څخه باندې 1500 کسان روغ شوي دي او نږدې 5500 نور مړه دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا وایروس لا هم مخ په زیاتېدو دی.
در قسمت عزوبی که با از وضعیت ویروس
دای وای د کرونا ویروس له وضعیت از موږ ارزونی خي چې موږ د ویروس او چې اڅپانده کېدو ته نګدی یو. امکان شته چې راتلونکو یو دو میاشتو کې ویروس په همدې کچوي او بیا یې خپرېدل ورو ورو کم شي. کابل لومړی او هرات دویم ولایت دی چې د کرونا ویروس ډېرې پیښې لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزې ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شاتم بولی. د پکتیکا امنیه قمندان نثار احمد عبدالرحیمزي نن خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د دغه ډله ییز برید په ځواب کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزې په ولسوالۍ په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسو نه هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګه د 12 تر 15 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته
ښاغلي عبدالرحیمزي رسنیو ته هغه موټر سایکلونه او مهمات هم وښودل چې د ده په ټکو له طالبانو د جګړې په ډګر کې پاته دي. بلخوا د کندوز ولسي استازي او ځایي مسؤلین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه د بند برق په ساحه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو برید وکړ.
په دې جام کې 9 نفر شهیدان دي، 2 نفر زخمیان او سلام مهمات هم ځان سره وړي دي. د پندباغ په سیمه کې راغلته وایي
د کندوز پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په اقتاش کې یوې بلې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن سبا کې به دغه غمارنې په رسمي ډول اعلان شي. له دې وړاندې د پاکستان یوې ورځپاڼې هم د دغه غمارنې راپور ورکړی و. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصرالله خان ځایناستی شي چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت مشري ورلغاړې ده. پاکستان خپل سفیر داسې مهال بدلوي چې وروستیو ورځو کې د پوځ مشر کابل ته راغلی وو او له چارواکو سره یې د سولې بهیر په اړه چې اوس حساس پړاو ته رسیدلی خبرې وکړې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. په دغې غونډه کې د اروپایي کمیسون د مشرې اورزلا وان دریلین په وړاندیز بحث کیږي. د دغه وړاندیز له مخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د 28 غړو هیوادونو دا ټولنه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه ترسره کوي. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د اروپای ټولنې په غوړو هیوادونو کې تر یو لکو ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او دا هیوادونه په بېساري ډول اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. امریکا نن د جون په 19مه له غلامۍ د خلاصون 155مه کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. په 1855 کال کې په همدې ورځ د امریکا د شمال د متحدو ځواکونو جنرال چې د مریتوب په وړاندې راولاړ شوی و تگزاس ایالت ته دننه شو. تگزاس هغه مهال د مریتوب تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. له دغې ورځې په مذهبي او فرهنګي مراسمو لمانځنه کېږي. له غلامۍ د خلاصون دغه ورځ په 1900 کال کې رخصتي اعلان شوه. اوس په څلور شپېتو په شپږ څلوېښتو نورو ایالتونو کې هم دغه ورځ پیژندل کېږي، خو لمانځل یې بېلابېل ډولونه لري. او وروستی خبر هم دا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کرونا وایروس له امله د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالتونو په ځینو نورو ایالتونو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8600 تر کم شوی دی. افغان حکومت وایي چې له خپلې لورې د سولې په برخه کې اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی.
اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکراتو ته امر شي.
پر همدې موضوع مو د ولسی جرګې د یو غړي نظر اخیستی چې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مند دی، خو خپلې سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په روزګان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې ظاهرا لږې دي، خو د روغتیایي چارواکو په اند اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي. او په پکتیا کې که څه هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا ډیره شوې، خو په سلو کې یوازې 10 میرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. په نړیوالو مسایلو کې په یو ځانګړي راپور کې اورئ چې د هند او چین په سرحد کې د وروستیو نښتو عوامل کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروگرام آزادی او اوریدونکو خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. سموګ راګل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ چپ 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپ په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی راپور اوریدو ته. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تر کم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک اوبخی مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات ساري وایي د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم کړی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د کموالي هرکلی کړی. له بلې خوا افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساري د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیری څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي دي چې امریکا باید خینه ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، به خاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
ښاغلی شاهین وایي چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچ چا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی شاهین زیاتوي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 9 امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلې و چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنترول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره په خوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې په بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسئولیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات ته امرش.
د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس 8600 ته راکم شوی دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او طالبانو د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په داسې یو حالت کې د سولې بهیر پر کوم لوري روان دی او آیا داسې لانجې هم شته چې د سولې هڅې ګرسره ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې لغړي نادر خان کټوازي سره په مرکه کې بحث وکړ. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روانې دي؟
بین الافغاني د سولې خبرې خو پیل سوې نه دي او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی، یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به یې بیا خبرې کوي چې نتیجه به یې څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشې کول او دواړو یو څه دلته د جنګ په کمیدا کې نرمښت کړی ده. خو زه په مجموع کې موسله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه هم ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسني حالت کې؟
خبرو کې خو دواړو خواوې ډېرې صادق ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هره خوا یې دارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي، زه فکر کوم چې دغه ولس د هغو په ضد باندې باید چې راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي که په دوا کې دي یا په کوټه کې دي یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وژل کېږي، په کلیو کې بېګناه خلک وژل کېږي، عسکر وژل کېږي یا طالب وژل کېږي، دا خلک نور هېڅ توان نه لري چې مرګو چې دوی خپلې ګټې په مخکې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه راوباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه یې وینم. او بله دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې موصول ته ورسیږي، نو دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي، نو آهسته آهسته په مخ باندې یعنی هغه پیچلو مسایلو ته باید چې په اجنډا کې وخت نه کې ورسي، بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پیچلې خبرې وي هغه یو دم هلته نورو خبرو خنډ ګرځي، نو دغه چې آهسته آهسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه دي یعنې د حل کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون ده او که څوک کوم هغه پکې لري هغه د علماو کار ده چې دا د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي هغه کې هېڅ مشکل نشته چې لرې کېږي. هغو غوښتنه چې ده مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل زموږ دغه اتلس کلنې شل کلنې لاسته راوړنې دلته د بیان ازادي ده دلته اداري جوړې شوې دي د دغو پاتې کېدل زموږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل دا ټول معنا ټول افغانان دي غوښتونکي دي ټول افغانان باید دغه وکړي داسې نه وشي چې بس راشي بېرته لکه د ډاکټر صاحب نه چې په وخت کې چې دلته وټه لغله هغه سره رالو او تیار اداره وه تیار حکومت وه تیار هر څه ملي اردو ملي امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ټول یې در بدره کړو او هغه یې کړو دلته اداري افغانان هم هغه نه ورکوي نو کې
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوئ په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې هیڅ څرک لا نه ښکاري فکر کوئ چې ترلاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا ښکېل اړخونه
افغانان یې لمن دي چې ځینې خلک چې هلته له طالبانو سره هم اړیکې لري یا موږ چې دلته له حکومت له خلکو سره وینو خو یې لمن یو چې دومره دومخې به نه کوي چې ظاهره یو څه یا بل څه او که مو وکړي نو دا به په تاریخ کې هره خوا کوي دا به نو تاریخ کې تورن وي او د بدې سیرې په هغه باندې به معرف کېږي په تاریخ کې.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت روغتیایي کارکوونکي د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي خو دوی ته معلومه شوې چې په هر کور کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. دوی خبرداری ورکوي چې که د اروزګان اوسیدونکي د کورونا پر وړاندې پر روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دوی وایي خلک دوی ته مراجعه نه کوي خو د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي د دې ویروس نښې لري. د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کورونا ویروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسؤول ډاکټر سید نوراغا سادات ازادي راډیو ته داسې وویل.
ابتدا کې چې موږ د کومو کسانو څخه نمونې اخیستې وې او هغه مو مرکزي لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې تقریبا هر لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلې، نتیجه به یې مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي، بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډ ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی.
د اروزګان د عامی روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 40 کسانو کورونا ویروس مثبت سوی چې له ډلې 9 کسان بیرته روغ سوي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس له امله تر دې دمه 300 ډیر کسان مړه سوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکترانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا ویروس نښې لري. ښاغلي نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا ویروس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلی سي چې هیڅ یو کور له دې ویروس نه په امن کې نه دی.
خو زه چې څونه وینم تقریبا په هر کورنۍ کې اوس داسې نښې نښانې چې هغه د کووید 19 د ناروغۍ نښې نښانې دي لیدل کېږي. خو اوس مهال چې زه وینم اوس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغۍ باندې ډېر اخته دي او اختلاطات یې هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکې د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله. او اوس چې زه وینم اکثره هغه محسن خلک، زاړه خلک، که هغه زنانه دي یا هم نارینه دي، چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګه پورې رسېږي.
شاغلی نیازی وای په اروزګان کې د ناروغۍ زیاتېدل د خلکو د بېغوري لامل ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اروزګان یو شمېر هغه اوسېدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نقیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه وسم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه پګرځولې. موږ ویل دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې ودرې او شپخانې، او موږ نور قریبان و چې هغه تاسپانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نژدې هم مجلسونه نه سره کول، فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اروزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ یې باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین په سرحد کې نخته د نړیوالو رسنیو یو مهمه موضوع شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه وایي چې د هند او چین چارواکو په لوړه کچه خبرې پیل کړې دي چې په سرحد کې دا لانجه حل کړي. نخته د دوشنبه په ماښام د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم سیمه کې چې د تبت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده وشوه. هند پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې پر هندي پوځیانو ډزې کړې دي، او چینایي لورۍ ادعا کوي چې د هند عسکرو له سرحد څخه ور اوښتي وو او د چین خاورې ته ننوتي دي. فرشته جلالزی په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې نور جزئیات لري.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځه لمن کې مرتفع او سمسوره سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 4250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا LAC بلل کېږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یوه مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه، د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډیره حده د چین د لوري سرحد بلل کېږي، خو د هند حکومت د کاراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کېږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبی ته جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیې تر لاس لاندې و او د تبت ترمنځ منل شوی و. د رویټرز خبری آژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواو ته د اختلاف ریښې په هغو تبعیضي اداري مسایلو کې هم ریښه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیې د واکمنۍ له مهاله پاتې شوي دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه LAC تر ډېره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنند په لیکنه الیسی کرشا د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلې او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرښه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کیږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې الیسی په نظري ډول منل سوې او دا سیمه غرنۍ ده او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرښې د منلو خبره رامخته کیږي دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیره سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1995 میلادي کال کې خونړی جنګ وکړ. په لداغ او د هند د شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1922 میلادي کال کې بله خونړۍ نښته وسوه او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1918 میلادي کال په جنګ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. وزیت نسبی قراری لپاره نوی جلی او پیکین په 1993 میلادی کال کې موافقه وکړه چې یو لور به هم د کنټرول ورستی کرشي الیسی ته نږدې له پوځي قوې کار ناخلي او هر یو به خپل پوځیان د دې ځایه 40 کیلومتره لري کوي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د هند چین او بوتان پولې ته په نږدې سیمه کې لنډه نښته سوې وه خو له هغه راهیسې نسبي قراری وه. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسی پرته ده ورستۍ وسلواله لانجه د تیری دوشنبې په شپه پیښ سوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1993 کال له موافقې سرغړونه کړې وه خو چینایي لوري ادعا وکړه چې د هند عسکر پر الیسی وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نښته کې د هند 40 عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دی ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل سوي کنه خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر وژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سه شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولي دي. د هند صدر اعظم نارندر مودی د جون په 18 په ټلویزیونی وینا کې له چین سره د ورستۍ سرحدي لانجه پاړه وویل چې هند سوله غواړي. مودی وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکو اقدام وشي برابر ځواب ورکوي.
مې دیش کو بھروسا دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورث نہیں جائے گا.
مودی وویل زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې زموږ د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم وویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند د خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل هر ارزښت لوړ ځای لري.
هماره لیے بھارت کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا سروچ ہے.
خود چین د بارونیو چارو وزارت وویل چې هند باید ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته یې لري بابېزه ونه ګڼي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل نوی ډیلي او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمېر پوځي څارونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سرکونو هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګ د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالوان دره کې یوې هوایي اډې ته تللی سرک جوړ کړ. نوی ډیلي وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی. خود چین حکومت ته هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سرک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
د هند او چین ترمنځ پر پوله د سرحدي لانجې په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په 1848 شمیره مو ازادي راډیو ته استولې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي ځکه اوس مهال فساد اوج ته رسېدلی. تازه خان سمسور لیکي، د ولسمشر اشرف غني نه غواړو چې لوستو او نالوستو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، پر مسجدونو او عالمانو باندې حملې ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې دا حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. دا حملې د په وینا د پاکستان آی اس آی کوي. اوس هم 4:13 دي. اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزې ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شا تمبولی. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه برید کې تر 18 پورې طالبان وژل شوي. بلخوا د کندز ولسي استازي او ځایي مسؤلین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنۍ چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا کې به د غږمرنه په رسمي ډول اعلان شي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه د ویډیو کانفرانس له لارې پیل کړه. امریکا نن د جون په 19مه له غلامۍ د خلاصون 155مه کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې، خو تر اوسه 80% نارینهوو او یوازې 10% مېرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. د معلوماتو او شمیرنې ریاست وایي په کاغذي تذکرو کې د اسانه جال او فساد له کبله په پکتیا کې 10,000 جعلي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په خپل راپور کې د پکتیا په گاونډي ولایت پکتیکا کې د هغې 25 کسیزې کورنۍ له مشر سره هم خبرې کړې دي چې ښځو ته د تذکرو اخیستل پیغور ګڼي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی ولایتي اداره د دې تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي که حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مندې لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بېلابېلو چارو لپاره ګټورې تمامېږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کېږي. د پکتیا د احصایې او معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژندپاڼې ویشل شوي چې د برېښنایي پیژندپاڼو په ویش سره به مخه ونیول شي. د ریاست مشر محمد اصغر صدیقیار وایي
جالي تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د 10,000 نه واوړي. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چې ډېر وخت کم و په دا وخت کم وخت کې د پروژه نیول شوی د پی ام یو پروژه و او بل خو د انتخاباتو د لپاره عجله و. نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیقیار په خبره د رسمي پیژند پانو لويست رسم کلیو خو د فساد او جال مخنی ولکېږي لبل خو به د دې ولایت کار نفوس هم معلوم شي د وی د محل د پکتیا نفوس شپږ لکه دوه زره درشتن اټکل شوی چې له جمله دوه لکه درې نوي زره شپږ سوه پنځوس مېرمنې دي خو د ده په ټکو د دې ولایت نفوس نږدې یو میلیون کسانو ته رسېږي د وی د دې نفوس له منځه اویا سلنه نارینه وو او یوازې لس سلنه مېرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړې د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د پنځه ویشت کسیزې کورنۍ مشر هم دی له دیرشو کلونو پورته عمر لري دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د طی مراحل کولو له امله تر اوسه د او د کورنۍ دوه ویشتو غړو پیژند پاڼې نه دي اخیستې د دې کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو مېرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نه شي ښه کولی
موږ په ټوله کورنۍ کې درې نفرو پیژند پاڼې یعنې تذکرې اخیستې او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستې چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی او مېرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي د مېرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کېږي
په یو شمېر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمېرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې او هم د نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات تشکیل او بودیجه ورکول کېږي سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمېر چې د احصایي ریاست لخوا اعلان شوی څو برابره ډېر خلک اوسېږي د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډېرو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي چې فریبا ظاهر په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسم درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو ل ډیرو عمده ستونزو یا هغه بحرانونو څخه چې په ټول نړۍ کې خبره سوې ده د کورونا او بعد البته د افغانستان نورې ستونزې هم سته چې جګړه د لپاره مرغه خو اوس کرونا هم په یو دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي د دغو اندېښنو سره سره بیا هم مشتاسي ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا د ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي راټولېږي غونډې لري یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلسوي خو یو شمیر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپل نور هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري، دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خپرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا ویروس په اړه زموږ سره شریک کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در زجر ایڈیار لنکو کارتون تکو تنزلت کرو نکشری وانی کوما امروی ساخلاتی لئے المنولا ایسا کرا در پیغام پریدم پیغمان چه کورونا بورت تزبری زیادی جم المنیم زمال افغانان تبیر آده کوریا دا کرنتین مراد کری کدا اطراف خواده که هغه تبایی که مول اما پا هوای ورکو چی کورونا ورد تر بلی زیادی جم نو دی بایی که دا دکتران سایبان مشوری چی اتوایی آغا هم بایی که دی پا نظر که ونیشی که پا نظر که ونیشی بینان کورونا تردیه بنا هم نزیاده سی. سلام بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند هم چې جوړ دی، ما زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم، ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پېژني نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتیامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته زده کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو، څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خبره سی او خبره سی هم ده، نو که چیرې هغه د احتیامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو، شاید موږ ته په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ ته د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه.
زاهد مخکوری ما د فراه ولایت د کوه ولسوالۍ نه پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضي شته، زیرش دی، ټوخ دی، تبه ده، د بدن درد دی، د سر درد دی، دا مشکلات لري. د ورسره ستا خورا معلومات مشتمه کېږي چې دغه مریضي اوس کورونا ده او قبل مریضي ده. نو دغه خو دلته د معایناتو دغه هم نشته، مهله مو د حکومت څخه دا ده چې داسې کسانان دلته راولېږي چې د معایناتو نه کې ډاکتران راولېږي د کوه ولسوالۍ.
سلام علیکم، نو سن اولایم د کلات سره مې اړیکه نه سمې ولې ده. نو راته په کلات کې څو د کورونا وایرس جدي نه نیسي، کومې سره شین چې د روغتیا وزارت کړی دي دلته کراچیان هیڅ جدي نه نیسي. نو له مرکز سره مو ورشنه داره چې اما په هوایي په کلات کې زیات کړي او خلکو ته اما په هوایي کې څه دا وایرس خطرناک او وژونکی وایرس دی. واسلام.
خو محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوال وبا راغلی ده، د روغتیا ریاست څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې په کلیو او بانډو کې نسبت تر ښار عامه پروګرامونه زیات په لار واچي، ځکه چې په ښار کې چې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر، په تالو کې هغه هومره معلومات خلک نه لري. نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په کارو کې دغه مرضي تعبیر درګني. نو د دې څو غواړو چې دغه موضوع د منځه یوسي او دغه ضمیر او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمي نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. دوستانو ستاسو پیغامونه خو مو واورېدل. اوس به د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدي سره مرکه واورئ چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره غږېدل دي. په ګډه به یې سره واورو.
د کله نه چې د ووهان په ښار کې د کورونا شیو
پیدا شو دا هغه ورځ نه زموږ د تالار اندېښنې بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیو پیدا کړه تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مو وې چې د مرض د فیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت یې خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي. مګر غیر رسمي شمېرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر ډېر ډېرې لوړې دي، ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمېدو لپاره استعمالېږي لکه یو څو قلم انټیبیوټیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله، نو ډاکټر صاحب اوس مشکل په دې کې دی چې دغه د کورونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی هم دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوږ سپارښتنې دا دي من حیث دولت استازی من حیث یو ډاکټر چې بلې اوس په ډېره زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیلې دا دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او د ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته موږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو. په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې موږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقررۍ وکړي.
او حمیدي صاحب، د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سي؟ کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي. خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې وي چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کړو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویه تقسیموو، په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې. هیوادوال مجبور شول راووتل. که غواړئ چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذیې د مریضانو سره لاس او ګریوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذیې رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریحځایونو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کمپنی کی تبریکی لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په غځینو کې کښېني. زموږ هیله دا ده منهیس یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
امیدي صاحب ډېره مننه. کور ودان.
په مخه.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یاربس خان حمیدی وو. دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو په ګډه سره واورو.
سلام علیکم ورځ د یرمن د ولایت او د ګریش د ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه د غزما پیغام دی وو چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپېته دوکانونه د ګریش د چارواکی گھر سر
تقریباً دولت بهر ته تاجرولو زمینه برابره کړي دا به د دهقانانو پر لور یو مثبت ګام وي. بزګران به د خپل د اړتیا پوره کولو څخه برخمن کړي. ازادي راډیو کې جهان مننه چې زموږ آواز باندې کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصر افغان هم د میوان ته ځاتی غان درځم. بای چې هر څومره جر کې دلای شي او هر څومره جر شي کې دلای شي بین افغاني خبرې شروع شي ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې ځوانان کمیږي. د ورځې کې سلسل ځوانان د افغانستان څخه یې ولاړ شي دا ډېر کمی دي زموږ لپاره. بای چې څومره جر کې دلای شي چې بین افغاني خبرې شروع شي شروع دې کړي. وسلام.
السلام علیکم. دا عبد الله د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې زما غږ تر مربوطه چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي. دا زموږ په ولسوالۍ کې شش کال داسې د کاریزو کې وڅېل څه بارانونه وو. کاریزو کې اوبه سخت وو. دلته یو څه نور مشکلات دي. موږ دغه کله چې بارانونه وو چې راشي دا زموږ کاریزو نه اکثریت پر نجات کې نو خلک ډېر د وسه خلک د غریب خلک د څوک دونه وړتیا نه لري چې کاریزونه به پاکی ډیر مصرف دی. دولت په خاص ډول سره کوم کاري نه ده کړی. نو هله لرم چې د دولت په خاص مد ولسوالۍ لپاره دغه د استثنایي بندونه چې دوی بغیر څه منظور دي په نور ولا ځای کې چې ګوره اوس په کندهار کې چې یو کمزوري سړی دی همزه کې د پاره په کاتې یوازې د پنځه جوړې کمزه کې د پاره کمزور هم د کام دی دغه د پاره منظورې دی. خو دا زموږ د تاسو د سوال لپاره ما دا شکل چې نه دی دلې چې نو هله لرم چې دا چې موږ د پاره یو څه وشي څو موږ په دولت باندې څه اعتماد او باور راځو چې موږ هیڅ باور نه هیڅ معنا نه لري. دا ټول ما زموږ ته تابان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
سلام علیکم. جوړی خیرات یا څه پر خدای په اړه لیدار کمبور نه له اور باندې را په راوړک تیمې کې په لور باندې کړی دا موټر ټول کومه راوون
السلام علیکم. زه عبدالله د ارګون د ولسوالۍ د فکر ولایت نه خبرې کوم. آنتن پوهېږي چې د دې لپاره چې خلک سړی وي ارام وي خلک سیمکارتونه اخلي امید وي. د سلام شبکه اول وسطو کې لږ کیفیت شو اوس بیخي کیفیت خراب دی. تمامه ورځ سقوط وي. خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي. دا دولتي وه هم دولت ګټه وه هم ملت لپاره ګټه وه. خلک ډېر امید کې وو اوس بخي سقوط کړی دی. انجینر را شي په خپل پیسې واخلي بس په یې نس کې لاړ شي. کنټرول نشته پوښتنه نشته هېڅ شی نشته. دا د سلام شبکه بخي سقوط ته ورګون کې کار نه کوي. زه امید لرم چې تاسو په وسیله باندې د خبر ورکي په مخابراته چې دا ولې سقوط کړی دی. دومره خلکو کارتونه اخیستي، ټول شکایت کوي، ټول بېکاره دي، ټول خپه دي. 200 متره لار نه ده. زه اوس خبرې کوم د افغان مسیم د ټلیفون نیبل چې نه خبرې کوم، هغه سقوط دی. په 3 بجې مازدیګر چې شي سقوط شي، اوس 9 بجې دي، تر اوسه پورې سلام نشته. نه، ما دا تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو لپاره، د خلکو د ستګۍ لپاره تاسو لطفا دا کومک وکړئ. وزارت مخابرات ته د سلام وایي چې ارګون شیخانو په کلي کې شي دي، ولې کار نه کوي، ولې بېکاره دي، ولې دولت توان کوي، عواید نشته، شی نشته. تکرار تکرار دا عرض کوم چې دا مسله تاسو لطفا د خلکو په وارسي کوئ کې او د خلکو عذر ومنئ. خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحمت څخه تاسو سره خبره کوم په واسه د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي، یا موږ سره کومک وکړي. اوس یې په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی، غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دي محصول شوي. اوس افغاني صاحب حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی، کندهار ته چې وږي خلک دي موږ غنم ورسوو، اوس دې دلته غنم محصول یې. بس السلام.
سلام پوانډي ټول سره مرزا خان مینافالین د کندهار ولایت کندو رسوالي تاسو په تنا اسکیم. کندهار ولایت باغ کول یاند د میویز ویني په سیمه کې د تیورودي د تاروت صحاباندی د پیوغت کول جو دی هو غدروسان په وخت اوس ډیر ویجاړ دي، کار دې سره ویجاړ دي. دا باور وته چې دا غټ مکران تیری د خپل څه شوري نو ما د حکومت او د لوپور دا وخت نه دا غوښتنه چې دا خپل ورغوي ټول هیوادوال ډېر سرکټ کې چې ځکه دا ډېر غټ کول دي او ټول کندهاریان ته دا مالي چې دا علاقه ته ډېر خراب ده. هر یو دې څه شکایت کوي نو پر دې پلا باندې په بار بار د لوی سیم را وتل دي خو بد وخت نه جوړ شوی نه دي. نو زما د لوړپور سرواک په دغه پښتنه ده چې د کندهار ولایت ګندو لسوالي د میرویس مینی په سیمه کې د باغ پل په پل کې د باغ پل په سیمه کې پل دی چې پر رود اوشتري او دغه نه دی جوړ شوی. نو هیله لرم چې لوړ هغه واوري میرزا خان مینافال د کندهار ولې څخه.
السلام علیکم. زه محمد انی پیر الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، زما هیله د حکومت او طالبان څخه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړي دي، طالبانو هم لارې بندې کړي دي. زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستداري خلاصي کې او د طالبان قمیم د هیله ده چې مستداري خلاصي کې. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او دلې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې یوه دوړه وړنه لري. نو زموږ د طالبانو او حکومت څخه دا هیله چې موږ ته لارې خلاصې کړي او موږ خپل مریضان تر روغتونونو پورې ورسوو او خپل د کور لپاره کوم څه چې دي هغه راوو. نو بس نور څه نه لرم. زما ستاسو دا هیله ده چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. وسلام.
بلې، السلام علیکم. ارمان د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه ما د انټین مخابراتي شرکت څخه دا هیله ده چې درمت کې دوی کومه پایه ولاړه دغه پایه خراب ده، کار نه کوي، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او که دا پایه راته جوړه کړي دوه کاله راهیسې کار نه کوي، ډېره مهرباني به وي. خدای دې وکړي زما پیغام لوړو مقاماتو او د مخابراتي شرکت له رئیس سره شریک کړي. نو خدای پامه.
لمرایح، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لمرای د ازادي راډیو ټول کارمندان ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هغه سید روحانی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته رسوم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه د راشنو دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې وایستول دي. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې دا زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو، په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او ستاسو پوښتنو او ستاسو مشکلاتو ته جواب ووایي او د حل لار ورته پیدا کړي. نور پیغامونه هم ستا په نورو خبرونو کې به سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي، او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې. د موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.